ده. د آرلینګټن په ملي هدیره کې ګڼ خاورو ته سپارل شوي کسان د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال وژل شوي پوځیان دي چې هر کال یې له نورو وژل شویو سره په ګډه د درناوي په پار نمانځغونډه کیږي. ولسمشر جو بایدن د خپلې وینا په یوه برخه کې په افغانستان او عراق کې د وژل شویو امریکایي ځواکونو یادونه هم وکړه. هغه وویل ټول ټال 1024 امریکایي پوځیان په دغو دوو هیوادونو کې وژل شوي. بایدن زیاته کړه دغو پوځیانو د ډیموکراسۍ په شعار ژوند وکړ او په همدې شعار یې ځانونه د خپل هیواد لپاره قرباني کړل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې د خوشحال فکری بهیر د ومه کلیزه په مناسبت په واوري چې د بهیر تر اوسه څه کړی.
ډیر مهمه خبره دا و چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل.
نظر محمد راغب د خپل نوې شیری ټولګي د ګرد وړانګې په اړه راته غږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
په همدې باندې مې ډیر دائم پام وی چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي. هغه شعر چې ونشرنګیږي ایمانه خوښیږي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو لومړی د اونۍ فرهنګي خبرونه در اورو.
په لوګر کې د غنو شاعرانو، فرهنګیانو او د ادب او فرهنګ د مینوالو په ګډون د سنځلګل 15مه دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د لوګر د شاعرانو ترڅنګ د لوګر د ګاونډیو ولایتونو یو شمیر شاعرانو هم برخه اخیستې وه، ډیری یو شاعرانو پکې د سولې او یووالي د اړتیا او د جګړې د ناخوالو په اړه لیکلي شعرونه ولوستل. په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور هم لرو. په ملي جنتره کې به یوه ورځ د افغان هندوانو او سکانو د فرهنګي ورځې په نوم نمانځل کیږي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند محمد امیری ازادي رادیو ته وویل د افغانستان ولسمشر عدلی او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ته سپارښتنه وکړه چې په ملي جنتره کې د یوه ورځ د افغانستان د هندوانو او سکانو د فرهنګي ملي ورځې په نوم ثبت شي. جمهوری ریاست وایي په ملي جنتره کې یې د هندوانو او سکانو د فرهنګ په نوم ځکه دا ورځ نومولې ده چې د دې قومونو کلتوري ارزښتونو ته درناوی وشي. د هندوانو او سکانو استازو، نورو فعالانو او سیاستوالو د دې اعلان هرکلی کړی دی. ځوان شاعر حبیب حیران ووژل شو. شاعر حبیب حیران کونړی چې د مشرانو جرګې د مشر فضل هادی مسلمیار ساتونکی هم و، کور ته په لاره د نامعلومو وسلوالو له لورې ووژل شو. د مشرانو جرګې رئیس د خپل ساتونکي وژنه غندلې او هغه یې د یوه ښه نظامي افسر تر څنګ د یوه ښه شاعر په توګه هم یاد کړی دی. حیران په خپل یوه وروستي شعر کې ویلی و چې سولې په تا پسې به مړه شو ته به رانه شي، واړه به موږ ټول زاړه شو ته به رانه شي.
د لوګر په مرکز پل عالم کې د سنځل ګل کلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره چې هر کال د سنځلو ګلانو د غوړېدو په وخت کې کیږي، سږ کال په داسې حال کې وشوه چې په لوګر کې امنیتي ستونزې ډېرې دي او په دې خاطر په ډېرو شعرونو کې د جګړو تصویرونه او د سولې د غوښتلو هیلې غوټوې. په دې اړه نور حال په راپور کې.
بل هډیر لوی لوی ارمانو نه پاتې یو داسې سول ربر ولی نور دا وطن تا.
دروان کال د غبرګولی یا جوزا میاشتې په درېیمه نیټه د لوګر په مرکز پل عالم کې د سنځل ګل مشاعره وشوه. دې مشاعرې ته د لوګر تر څنګ له نورو ولایتونو هم شاعران راغلي وو. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل وایي د مشاعرې تر څنګ یې ځینې نور فرهنګي کارونه ته د سنځل ګل مشاعرې تر څنګ پام کړی وو.
یوانی ملاسی زکیگی زمونگ ده سندلگول کلنه دودیز او فرهنگی مشایره روانه ده او داغه پیندرسم پڑاو ده او پو برلی توب سرمو لدی رو ننگون او چلنجونو سره سره بیا هم ده برنامه وونی والا زمونگ هدف داده چه ده شیر پا جبه نور رو تا ده ورورولی او ده همدلی پیغام ورسو زمونگ پننی پروگرام که سلور پینزه برخی مونگ را زنگره کری دی ده کتاب ننده تون لرو چه لدی برنامه سر سمون خوری ده قدیمی تو نندارتون لرو دغه راز د میس عیناک آثار غواړو چې په تاسو باندې وګورو ښکلي هنرونو ته مونږ توجه په دورستۍ کې کړې ده تاسو وګورئ په لوګر کې د خوشنویسانو او د نقاشانو برخه په صفري برخه کې وه ولې خوشبختانه سږ کال دې برخې ته مونږ نهایت ډېره توجه کړې ده په لوګر کې مو داسې استعدادونه را برسېره کړي دي چې هېڅ دغسې تصور نه کېده چې په لوګر کې د نقاش خطاط حکاک او دغه برخه بیخي له پامه اورېدلې وه
په لوګر کې د ناامنیو او جګړو له کبله په سنځلګل مشاعره کې ویل شوي شعرونه هم تر ډېره له دې وضعیت څخه متاثره وو
ځوانان نامرد جګړې نو سی جان کړل ځوانان نامرد جګړې نو سی جان کړل په نومې پیغلې جنکې پاتې شوې او وی غریبیانه ستا قسمت خراب دی په هر دیدن کې بې خلګۍ پاتې شوې ډېر
تا د دوستر گو پانه لکه خنجر دیاشنا واړه زاړه در پسې ماتی در په در دیاشنا او هر څوک کوخ کوي چې بوی دکړي ته داسې ګولې لکه ګل شوی چې سندلې د لوګر دیاشنا
وزړه مې په دې خبره خده زړه مې په دې خبره خده چې دا ښایسته بدرنګ بټول خاور ته زینه او مال وړو ایبار هزار کړي د یار یو خبره دوا واری کوي نه
ما چې رمه په ول استاس کور نه پورې غاړه ته پور سکه وی ولاړ تر غرمې پورې ستا دورا خلق دتا نه وړي لګ د صبر وکړي یو ځل دې راشي د قرار تر جنازې پورې
د سنځلګل مشاعرې په پای کې د لوګر والی عبدالقیوم رحیمی ژمنه وکړه چې د دې مشاعرې شعرونه به په یو کتاب کې چاپوي او همدا ډول یې ښاروالۍ ته سپارښتنه وکړه چې له کابله پکتیا ته د غزیدلې سړک دواړه اړخونه دې د سنځلو په ونو ښایسته کړي
د نن مشاعره او شاعرانو صاحبانو چې کوم شعرونه والی رئیس د اطلاعات فرهنګ دغه شعرونه ټول کړي یوه مجموعه به چاپ کړو دا به یو فرهنگ کردو چې هر د سینزل گل به یو کتاب چاپی او بل وقتی چې د سینزل گل مشاعره وایو یعنی چې د سینزل گل باید لوګر کې ډیر زیات نو شاروال صاحب هم دلته ده زما خواهش داده چې دا مو اداري جلسه کې هم فیصله کړی چې د کابل دروازې نه تر تیرا پورې د سړک مینځ داخوا او داخوا د سینزل گل باید دی د هنرمندانو د ارتستان د فارمو پلان دغه جوړ کړی دی چې دوی به حمایت کوو او د هنر ته به وده ورکوو تر څو چې فرهنګي بدلون رانسی دوستانو تر څو چې دا بالاخانه کې بدلون رانسی دې وطن کې بدلون نه راځي
سنځلګل مشاعره چې په لومړي ځل د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې وشوه اوس هر کال په لوګر کې نمانځل کیږي په سږ کال مشاعره کې د نورو هنرونو د نندارتونو تر څنګ د لوګر سیمه ییزو سندرغاړو پکې سندرې هم وویلې
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخ کې فعالیت پیل کړی وو 13 نه خپل 350 غونډه وکړه
د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبي بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ذکر اپیل کړ چې ځوانانو ته ادبیات ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمینه برابر کړي. خو دې بهیر ته راغلي ځوانان د خوشحال فکری بهیر په اړه څه نظر لري؟ عطاءالله ویسا او همایون نایل چې د دې بهیر په ډیرو غونډو کې برخه اخیستې د بهیر په اړه راته وایي.
چکه موضوع گرم موضوع وی او ډیر مثلا د خلکو اړتیاوی پر هغه مهم موضوع باندې بیا درې کسان د هغه موضوع د هغه هغه فعالانه هغه پوهانه په اصطلاح چاغوی په هغه موضوع کې فعالیت کړي او پوهیږي هغه خپل پریزنټیشن وړاندې کوي. نو په دې باندې دلته د کم کسان ځوانان چې راځي دا د ټول د پاره مهمه ده، یوازې یو کس ته پاره نه، او بل هغه کس چې هغه پریزنټیشن وړاندې کوي هغه مکلف دی چې دی تیاری ونیسي موضوع سمه تشریح کړي، یعنی د موضوع د لا تشریح د پاره د ښه تشریح د پاره خلک ته د شو معلومات ورکول لپاره هغه شخص هم اړ دی چې دی ریپرنسونه وګوري او اونې وخت کې دی باید هغه خپل پریزنټیشن په لاند وخت کې او ډیر غنی وړاندې کړي.
زه چې کوم ورځم دی غونډو ته راغلی یم، زه یوه اونۍ داسې اپډیټ پاتې شوم، یوه اونۍ مې په دې فکر تېره کړې ده چې زه څنګه باید یو ګام مخکې نورم لاړ شم. یعنی که سړی په معمول باندې روان وي د خپل روزمره ژوند، کله چې دلته راشي خوشحال بابا فکر بهیر ته خلک وګوري، یو پریزنټیشن وګوري چې مثلا د شخصیت جوړونې په اړه وي یا د سیاسي حالاتو په اړه وي، نو سړی چې کله دې ځای نه بیرته وځي د ته داسې پچکاري شوي وي چې دی به کوشش کوي چې په ځان مخکې کړي. یعنی هر اونۍ چې دلته غونډې ته راغلی یم تر بلې اونۍ پورې یا تر میاشت پورې ما حتماً یا مطالعه کړې ده، یا دا چې په یو موضوع باندې مې تحقیق ډېر کړی دی، یا دا چې د ځان دپاره مې یو ټارګټ ټاکلی وخت مې ځان نسولی دی. هر سړی چې دلته بهیر ته راځي هغه یو څه لري، یعنی یو فکر لري چې راځي. هر سړی خو نه راځي، خو فکري خلک راځي او فکري خلک نورم تازه کېږي فکر ته لکه ګل ته چې اوبه ورکوي.
د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیر کلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته پر سوالو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی. ل ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، خوشحال فکری بهیر داونی خپل 350 غونډه وکړه، دغه بهیر راپیل څنګه شو؟ یعنی کوم ضرورت او یا کوم انګیزه باعث شو چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ؟
ډیره مننه. خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنی کې مرغه بلبل بهیرونه درلودل، خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبي وو، نو ټوله توجه په غبندې وه ادبیاتو باندې. مونږ یو زیات شمېر ځوانان دغه څه وو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې، ځینې نورو علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي، ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي. نو دغه یو فورم ته اړتیا وه، د دې تر څنګ چې ادبي فورمونه هغه خپل ارزښت لري او هغه ته کاملا یو بل اړتیا وه، اما دې تر څنګ داسې یو فورم ته هم ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې، په علمي مسایلو باندې، او همداراز د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځینې مسایلو باندې هم دا بحث وشي. نو د دغه اړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا اووه کاله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو، او هر پنجشنبه یعنی هر اونۍ د دې منظمې غونډې روانې وي. نو دا اونۍ د دې 350 غونډه چې شاوخوا اوومه کلیزه کې ده، نو تر دې ځایه موږ راورسېدلو.
ډاکټر صاحب، ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي، یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا وروسته نه وي، خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځایه رارسېدلی، علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی؟
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم وو، په دې کې یو داسې ټیم وو چې په دې کې هدف د امتیاز نه و، بلکې هدف د خدمت و. نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې ناراضي، نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو، او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې و او اکثر ډېر متحد او مخلص خلک و. نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه، او بل دا و چې د کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل، د کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل، دا سو چې دته د ځوانانو تنده موجوده و، یعنی دا د ځوانانو تندو ته ځواب ویلو، او هر چا په دغه مسلو کې خپل د چشپی دلودله او یو ډول ځینځ دکړه کړي. نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه
په کوم مسایلو ډیر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښ شوي.
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړک دغه سوچ، یو په دې کې تحلیل وو،
او یو به دې کې دی کتاب معرفي وو، یو کتاب چې لیکل شوی یا بجبلل شوی په خپل لیکوال او خپل جبلون کې بغوړند کول، او دې تر څنګ به پزینو مهم موضوعات باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کړل. نو په مجموع کې دا جوړښت به دغه سو، اگر چې په ورسې وختو کې موږ کوشش دا وکړو چې هر غونډه یو مشخص موضوع ته وکړو ځانګړی کو، نو په ورسې وختو کې دا تغیر پکې راغلی دی. په دې کې بیلابل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه وو، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی چې دوی څنګه وروزلی شي، نو په دې باندې تمرکز وو. نو یعنې د اقتصادي، د ټولنیزو، د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یعنې یو غېږه ډېره پراخه وه، او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مسایدېدله. نو یعنې غېږه د دې موضوعاتو ډېره پراخه وه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکري بهیر ته نوي راغلی، یعنې هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنې دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکري بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو مونږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایده کو چې هر څوک یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کوي، یو څوک کتاب معرفي کوي، یو څوک پرزنټیشن ورکوي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی مونږ کوشش کولو ډېر په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ دغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا و چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې، چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستي وو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یعنې کاملا هغه شکل چې مونږ فکر کولو هغه دودي شکل نه، څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې. او دلته دغه زغم پیدا کېدل و چې مختلف دغه نظریات چې ما تر اوسه زما دپاره ته د ملل وړ نه وو، هغه نظریات دلته واورو، په اړه باندې فکر وکړو. ډېر مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې، او که نن نو ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا به په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډیره مهمه خبره وه. نو په دې سب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې په خواهی نه وې اورېدلې. زه فکر کوم دا یوه ډیره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یو بله ډیره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډیر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو، دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي. دغه کدرونه داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویلی شم چې د خوشحال بابا فکري بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول. یعنی خو چا نه پیژندل ما له دې ځای نه، او د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غوښول له دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه له دې ځای نه مطرح کېدلو، غوړېدلو، د زمينه ورته مسایل دله.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت سم کېږي چې وغونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډې محدودې پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهیر کې کوم بحثونه شوي، کوم ویناوي شوي، کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خبرو شوي، داسې یعنی نورو خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغو کسانو چې غونډې ته نه راتللو یا لری و نه شوای کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي؟
بالکل رب، ځینې ویناوي چې په آزاد ډول سره وو هغه طبیعي خبره چې بیا وروسته د هغه شریکېدل بیا لږ مشکل وو. یعنې په چاپي بڼه باندې یا چون آزاد ویناوي، هغه پرنسپونه چې مخکې نه چمتو شوي وو هغه پرنسپونه وخت په وخت موږ دوستانو سره شریکول. اما تر ټولو مهمه هغه دا وه چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپروله او دا په فیسبوک کې پاتې کېدله. نو یعنی که چا غوښتي دا زموږ غونډې اوس هم تعقیبولی شي، په فیسبوک کې خپل د خوشحال بابا فکري بهیر پاڼه ده او د هغې له لارې نه. اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ د ایجاد سره د لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی، او موږ غواړو چې پس له دې نه د هرې غونډې هغه ایډیټ شوې بڼه دا په هغه کې شریکه کړو چې دوستان وکولی شي چې کوم موضوعات چې دوی خوښ وي هغه تعقیب کړي، او هر وخت چې غواړي تعقیب کړي. نو یوټیوب چینل انشاءالله جوړ شوی دی، ورته اوس دغه امکاناتو نه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولی شي دنیا په ګوټ ګوټ کې د خوشحال بابا فکری غونډې تعقیب کړي.
روحی صاحب مخکې تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې ښودلې. کله چې تاسو لومړۍ غونډه وکړه اوس یې کله ګورئ، یعنې 350مه غونډه ده، تاسو ته هغه جوت تاثیرات څه ښکاري؟ یعنې د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر؟
ډېر مهمه خبره دا ده چې ډېر فکرونه جوړ شوي دي. زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو، د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله، د دوی هغه ځینې ورتاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه، اوس یې زه مقایسه کوم، یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د غونډو جوړولو دا مسایل چې زموږ لپاره دا لږ ګران وو، او اوس یې چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی. چې اوس یعنې دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس دلته، ماشاءالله یو ښه ټیم دی. خپله دغه ټیم جوړول دغه یو ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی. او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر جوړ شوي دي. په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله، مجلس شروع کول، اما اوس دا په ډېرو ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي. یعنې هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي، یعنې خپله د موضوعاتو مطرح کیدل په دې کې. او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی. پخوا به د ویناوالو پیدا کول به زموږ لپاره سخت وو، کله به چې موږ چاته ویل په موضوع کې نو بهیر سره آشنا نه وو، اما اوس د ډېر لوړې کچې علمي شخصیتونه، ملي شخصیتونه، ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پې کوو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې د خپل معلومات موږ سره شریکي، ګډون وکړي په غونډو کې. نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دم ډېر مهم خبره ده چې اوس دا په یو غ باندې بدل شوی دی، د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی.
وروستۍ پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي؟ یعنې بهیر به په همدغه ډول روان وي کنه ځینې تغیرات به پکې راځي؟
بهیر غونډه به دوام کوي، خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد دی، چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو. او دا د یو فکری بنسټ یا تنک ټانک چې ورته وایي، دا به پس له دې نه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي. او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډېرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې د چا ورته پام نه دی، په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو، او په دې باندې تحلیلونه واته موږ وکولی شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو، ته خپل تحلیلونه ورسره واته، دوی سره د ستراتیژۍ او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار به دغه وي چې په منظم ډول سره به په مهمو مسایلو باندې به تحقیق کېږي، څېړنه به کېږي، په هغې باندې به بحث به کېږي، او همدا د خوشحال بابا فکري بهیر د فورم له لارې به د بحثونو دپاره به وړاندې کېږي. پس له دې نه چې په دې باندې بحثونه کېږي، غني کېږي، بیا به دا موږ په چاپي بڼه باندې دا به خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسۍ په جوړولو کې، که دا د فرهنګي پالیسۍ دي، که دا ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي دي، هغو سره به موږ د پالیسۍ په جوړولو کې مرسته کوو، او دغه زموږ څېړنه به له دوی سره شریکېږي.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ صفحه 12.9 او FM 100.5.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څېرې واقعیت پکې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې څېرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا څېرې د دې پر ځای چې له خپلې څېرې وینې او غبار لرې کړي، د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوسې در اورو، د تاریخ د آینې دا څېرې راښیي.
سبحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې آړه وی زهاک دی، افراسیاب دی، چې آړه وی رستم دی او سهراب دی. پرسیدلی په وهمونو ګمانونو، مقدس لکه نازل آسمانونو، د حکمت یوه خبره پکې نشته، تذکره د نیزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنگیالی او جنگیدلی، هرې خوا ته جنگیالی او جنگیدلی، د مرګونو پټالونو زنګیدلی. لکابو د ابرهه لخکر چاپیرا، او اسونا پسرونو دنگیدلی لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو د وحشت گلې د ژوند په ګلدانونو تهدابونا په کړنګ د مکتبونو دیوالونا په کیدنګ د زندانونو د سرونو مینارونا په کیدنګ دی د انسان د عظمت چلی په کړنګ دی د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی په کیسکلی زورور د غرور بند دی اتلان په کی سرزوري جابران دی د سرونو سوداګر ټول سرداران دی ګډوی زهر په وینا د خوارانو په غمیو په سیمړه لکه ماران دی
وای هنر د ژوند نقد او تفسیر دی که هنر د ژوند بد اړخونه نقدوي نو ښه یې تفسیروي هم د ژوند له ښو اړخونو یو هم د طبیعت ښایست دی چې شاعرانو لیکوالو او نور هنرمندانو یې تفسیر ته ډیر پام کړی دی نظر محمد راغب هم د هغو شاعرانو له ډلې دی چې په طبیعت مین دی او سر و کار یې له ګلانو او بوټو سره دی تازه د ګرد وړانګې په نوم د راغب شعري ټولګه چاپ شوې مونږ ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
نرازی لاسونو تا وږمه هوا ما بدرلې گلې و تازه هوا دیخای لیدم ما نه لیده هوا تیز له حسیو سره تله هوا سرې شونډې تازه لکه د ګل په څیر ووهي جانان ته دنداسه هوا کډه شوه له حسنه په سندرو کې نرمه له مالوچو نه پسته هوا حسنه له شنګلو نه له وښکیو نه کډه شوه مستیو کې باده هوا تا سره جنت کې ګرځېدمه زه ولو کې سنځلو کې لامده هوا ونه څېده شوخه په شوخیو کې شاید راغب کې غړې د هوا
ډېر مننه راغب صاحب لمړی خو تاسو ته د کتاب مبارکي وایم د ګرد وړانګې ستاسو شعري ټولګه ده که دا راته وایي چې د څومره وخت شاعري ده یعنی تر دې مخکې هم کوم کتاب چاپ و کنه په لومړي ځل ستاسو شعري ټولګه چاپېږي
شاعري خو که ابتدا پرې وغږېږو کیدای شي د 15 کلونو شاعري خو دې کتاب کې د 15 کلونو شاعري نه ده راټوله شوې ابتدایي شاعري یو 10 غزلې منځنۍ شاعري کېدای شي یو 20 غزلې نور اکثره شاید نوې شاعري پکې
ولې هغه ابتدایي شاعري پکې نشته یعنې علت یې څه دی چې ځینې شاعران کله چې خپل کتاب چاپوي هغه د لومړي وخت شاعري لري کوي مثال کېدای شي هغه هم د یو وخت تجربه ده د یو وخت خبرې دي اوس که موږ دغه خبرې اوس کوو څو کاله وروسته به کېدای شي بیا دا هم هغه سره تښکاري لکه ابتدایي شاعري غوندې
هغه خو څو علتونه لري څو عوامل لري یو خو د ابتدایي شاعري په ټول برابره نه وي د شعر کم هغه اساسات چې شاعر ته یا شعر ته په نظر کې نیول کېږي هغه پکې نه مراتېږي او په شاعرۍ کې لکه رڼو اوبو کې چې خړې اوبه ور واچوي یا یو خراب شی ور واچوي د اوبو رنګ بدوي بوی خرابوي او مثلا طعم هم خرابوي نو موږ به نه د شعر طعم خرابوو نه به یې رنګ خرابوو او نه به یې رڼوالی یا هغه رڼا کومه څیره چې لري هغه به نه مخشوشوو
یعنی معنا تاسې وایئ چې کله څوک شعري ټولګه چاپوي باید انتخاب وکړي ټول شعرونه د دې وړ نه دي چې چاپ شي
او دا حتمي ده دا موږ یوازې نه ده کوم شاعران چې د دنیا د ابتدا نه تر اوسه شاعري کړې ده دوی هغه خپل ابتدایي او آخري آثار ټول نه دي چاپ کړي څومره چې سړی پخېږي شاعر پخېږي جامعه ټولنه پخېږي لیکوالان پخېږي هغومره لیکنه شاعری او اثر پخی نو جامع ته خلق ته او شاعری ته او ادب ته په ښه شیان په کار دي، په ښه اثار په کار دي. مونږ نه سو کولای خام شیان په دې ظروفو کې واچو خلکو ته وړاندې کړو.
د هنر یو تعریف هم داسې کېږي چې هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. په ژوند کې ډېرې ښکلاوې هم شته، هغه که انسان وي که هغه د طبیعت ښکلاوي. ستاسې سر و کار ډېر له باغونو سره دی، له ګلانو سره دی. که په دې اړه راته ووایه چې دغه څه چې ستاسو شاوخوا دي استاذ په شعر هم تاثیر کړی، یعنی که تاثیر کړی څه ډول تاثیر دی؟ مثال تاسې د ګلانو سره اوسئ یا په داسې یو ماحول کې چې ګلان ډېر زیات دي، ونې دي، دا رښتیا هم په یو شاعر تاثیر کوي چې شعر ولیکي که نه؟
له نیکه مرغه یا خوشبختانه له چا سره چې سرکار هم لرم ګلان باغونه لري او زه خپله همداسې یم چې هر چا سره مې سر و کار ده. ډېر د ګلانو شوقیان دي، ډېر ګلان دي، باغونه دي، همدغسې خلکو سره مې سر و کار ده او خپله همدې سره د همدغو نه ما د همغو نه دا تاثر اخیستی چې ما باغ جوړ کړو دا ګلان وکړو مثلا تاک و. زه یوازې ګل سره هغه نه لرم مینه، تاک مثلا د هر رقم ونې سره، نیالګیو سره، دا ټولو بوټو سره علاقه لرم. بیا دا سړی باندې دومره ډېر تاثیر کوي چې هیڅ اندازه نه لري او په شعر باندې رښتیا هم تاثیر کوي. یاته ما به کله کله ټوکې کولې چې زه باغ ته تلم، ما ته به خلک ویلې چې د څه کوې ته ده، ما دا ما سره خبرې کوي دا ټول باغ او دا تاک او دا هر شی دا خو ژبه نه لري، ما زه په ژبه پوهېږم چې دوی څه وایي. که ډېر ورسره مینه وکړي، فقط در سره مینه کوي، داسې فکر کوه چې دا تاک غږېږي، ونې غږېږي، ګلان غږېږي، داسې یو حالت لري.
نو ضرور ده چې سړی که شعر لیکي دغسې یو ماحول ځان ته پیدا کړي که نه؟ دا مهمه نه ده سړی په هر ماحول کې کوی شي شعر ولیکي.
شعر خو سړی په هر ماحول کې لیکلی سي، خو د هر ماحول شعر د هغه ماحول غوندې وي. په وچ ماحول کې به شعر وچ وي، په لامده او تازه ماحول کې به تازه وي. د ځنګله شعر به ډېر ځنګل وي، ډېر به ښایسته وي، ډېر به وږمینې. دا یې ما تجربې دي او د هر چا تجربه زه نه پوهېږم. زه خو د خپل ځان په اړه غږېږم، د بل چا شاعري او دا داسې م نه وایم چې څوک بل ځای کې شعر وایي ښه شعر به نه وایي، نه هغسې م نه ده. خو زه چې څومره مطالعه لرمه، څومره چې معنویاتو سره د چا ارتباط ډېر ټینګ وي او څومره چې د طبیعت سره، دا دوه شیان په شعر کې او په شعر باندې اساسي تاثیر لري.
اوس که یو بل شعر درنه واورو.
اخلي هوش د دې وګړو، وحشي جوش د دې وګړو، په مستۍ کې غلامي کړي بادنوش د دې وګړو. لیوانیان ورته حیران دي، دا له کوم میه مستان دي، د ازغیو منځ کې ناڅي ګل فروش د دې وګړو. ستر نشته، اخفا نشته، ایمنی جوړښت تالان دی، هر بلا ته د پرانیستی هر آغوش د دې وګړو. حادثاتو کې لمبیږي، حادثاتو کې لمبیږي، تور تمونه ترې راتاو دي، د ژوند ټوله هوساینه فراموش د دې وګړو. لوی جانان لکه فولاد کړه د راغب د کلي خلک، زرهدارو نه رنګ اخلي زره پوش د دې وګړو.
ډېر عالي راغب صاحب، ستاسو په شعري ټولګي کې مې چې یوې خبرې ته پام شو، هغه دا ده چې هر شعر ته مو عنوان ورکړی. یعنی نور شاعران چې کله غزل لیکي صرف غزل ورسره لیکي یا یې بیخي نه ورسره لیکي، نو غزل چې کله وي په هغه کې مختلف موضوعات وي که نه؟ اوس که عنوان ټاکئ مجبور یاست چې یو ترکیب ترې راواخلئ، یو نوم ترې راواخلئ، و نو تاسو دغه انتخاب څنګه پکې وکړ او فکر کوئ دا د شعر لپاره ښه دی؟
دا خو د شعر لپاره ډېر ښه ده او دې ته باید ښه نوم ورکړو او ښه نومونه ورته انتخاب کړو وټاکو زما په نظر، او مرسته کوي د چا سره؟ د لوستونکي سره. کله چې یو څوک کتاب لټوي یوارې په عنوان سترګې لګېږي که نه، بیا هغه خپل مطلب تیار پکې پیدا کوي، هغه سره مرسته کوي. غزل خو ټول غزل ده، خو کله چې دا عنوان یې ولید اکثره خلک داسې بیا سیده په هغه خپل د خوښې په عنوان باندې راځي او د عنوان د روی هغه خپله غزل خوښوي او اسانه ورته راځي.
راغب صاحب، د ګرد وړانګې کتاب کې په قافیو او ردیفونو هم بحث کېدای شي. ځینې دا خبره کوي چې قافیه فعل وي نو شعر کې موسیقي ډېره وي. ستاسې دغسې شعرونه هم شته او ډېر شعرونه مو داسې هم دي چې هغه فعل نه دي. کله مو چې شعر لیکه دې ته مو هم پام و چې که دغسې سي موسیقي به یې ډېره وي.
ما اکثره شعرونه شاید 2000 شعره خو دروغجن به درته نسم، شاید هغه کړي رد کړي او دلت کړي مې ورک کړي مې دي چې موسیقي صحیح نه وه، ردیف و قافیه صحیح نه وه. زه د ردیف و قافیه سره ډېر علاقه په دې لرم چې د شعر موزیک او موسیقي په دغه باندې ودانه ده. کدا شای پکې په نظر کې ونه نیول سه اوس چې د شعر موسیقیت تینا توقع لرو هغه پکې ورکیږي هغه شای چې پکې نه و بیا د شعر مزه اما په نظر یا ماسکه زی په همدې باندې مې ډېر دایم پام وي چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي هغه شعر چې ونه شرنګیږي ما نه خوښیږي که مې چاپ کړی مې شاید بل چا راته ویلي چې دا شعر مه دلې ته ما مشوره کړې دوستانو سره که نه دا به مې د هغو په زړه چاپ کړی که نه ما چې خپله کوم شعر چاپ کړی او ما په زړه وایي باید چې وشرنګیږي او موسیقیت او ښه آهنګ ولري
راغب صاحب تاسو ډېر وخت شاعري کړې ښه شعر ستاسو له نظره کوم شعر دی
ښه شعر خو یو کتاب صفت لري نو ټول نسو کوای چې د یو ښه شعر ټول صفتونه وکړو خو څو به یې وشمېرو چې هغه ډېر څرګند دی او ډېر ضروري دی او ډېر باید مراعت شي یو خو شعر باید طبیعي شعر وي بل شعر باید د پلاستیکي ګلان نه جوړ نه وي طبیعي ګلان نه جوړي لکه بعضې ګلان دي په غرونو کې راشنه کي صحیح ده ډېر ښایسته دي ډېره زیاته ګټه هم لري خو اکثره ګلان دي مثلا دا د ښارونو په منځ کې دا په قیچیګانو باندې جوړیږي د رویت نه یا د ظواهرو نه ښایسته وي خو هغه کیفیت چې د غرونو په ګلانو کې ده هم د ګټې د لحاظه هم د ښایست د لحاظه هغه شی پکې نه وي مونږ باید داسې منکو لکه د غرونو د ګلانو غوندې وحشي شاعري منکو او د ښار د ګلانو غوندې پلاستیکي شاعري منکو د دغو په منځ کې یوه ښه لاره چې هغه لویو شاعرانو مونږ ته تیاره ترسیم کړې ده معلومه ده داسې لاره مرکه نه ده چې اوس زه ووایم چې داسې کوم ته ووایه داسې کوم نه لویه لار معلومه لار ده دې کې به مونږ څه کوو نوي شیان اضافه کوو او نویم ښه شیان اضافه کول پکار دي که مونږ ښه شیان نه اضافه کوو بیا هغه نه ښه ده چې زړو شیان نه استفاده وکړو ځکه هغه تیار ښه دي مونږ نه شو کوای چې داسې شیان اضافه کړو چې هغه پخوانۍ شاعري هم خرابه کړي
یعنی کله چې نوي شیان نه شو اضافه کولی مانا
پخوانۍ نه است
یعنی تقلید وکړو ستاسو نظر
تقلید نه دا تقلید موضوع نه ده موضوع څه ده تقلید خو ټوله دنیا تقلید ده سلفی صد خپل شعر تقلید ده یوار چې یو سړی ویل تاته بیا ضرورت نسته چې شعر وایي
معنا ستاسو خبرې داسې برداشت وکړو چې لاغو پخوانی شیانو په شعر کې استفاده وشي او کنه وایي چې بیخي نه لیکل کیږي هغه شعرونه دی ولستل شي صرف
تشبیه استعارات او هغه شی چې دوی په کلماتو کې استفاده کړي هغه په نوي رنګ او په نوي ډول استفاده وکړو کمنګ نه وای شی سم او ښه نه سراوړی اغه زړه شان په نوی شکل کمنګ استفاده تریو کو هغه ډیر خې
که چیرې هغه بیا څوک نشي نوی کولای مثال بیا خو نو پر خودل پکار دی
بیا نو ډیر کوشش وکاله پر خودل نه دی پکار د بخپل شي کوي هڅه ته ادامه ورکړي هڅه وکړي پر خودل نستا پکې هر مسلک کې واز د شاعری نه ژوند ژوند نه پر خوده اوس مثلا منګه خ ژوند نه سو کوي دا په دې مفهوم نه ده چې مونږ به ژوند پرېږدو ژوند به ښه لوري ته چیکو سوقو بیا وي به چې ښه لوري ته لاړ شي کله دې کې سړی ناکام وي بعضې خلک پکې کامیاب وي نو دا ناکامه خلک نسي کوی چې ژوند پرېږدي نه ژوند ته به ادامه ورکوو کوشش به کوو چې ښه لوري ته یې راولو او شاعري هم همداسې ده شاعري به مونږ ښه کوشش پرې کوو یو ډېر بېنوم او بېنشانه شاعري چې هڅه وکړي او دوام ورکړي هغه به ډېر لوی شاعر شي دا د شکست او د ماتې د منلو موضوع به بیخي د اند او فکر نه باسي دا شی به پکې نه وي
نو راغب صاحب په پای کې به له تاسو څو شعرونه واورو او د شعر په خوږو سره به دا مرکه پای ته ورسو
مننه کور ودان په دواړو سترګو نه زه مستانه وم او نه ما مستي کرلې ده نه چې زړه په زړه کې مې مولا مستي کرلې ده مست دی د ځنګلونو د باغونو حسن شور کوي ترنګ کې د رباب د چا هوا مستی کرلې ده راوړه د وصال ښې پیمانې صدرانه یوسه نور حسنه د تا ډېرې تقاضا مستی کرلې ده مست هوا مست وږم مست او مستانه ګلشن مستو پسرلیو کې د بیا مستی کرلې ده تل مې په حواسو د مستیو بارانونه کړي ستا په اننګو باندې چې چا مستی کرلې ده هر توری د ناڅي مستانه مستانه شاعر کې متن د غزل کې د انشا مستی کرلې ده پټه ساته پټه مستی مست دی د دارونو مست څومره د راغبه برالا مستی کرلې ده توی شوی لفرهاد د زړه وینې کتابونو کې نو ګوري دا سره کرشه شیرینې کتابونو کې سور سور میں دزڑا دوینو رنگ پکے سپین شگوفے خبر سپین کتابونو کے مست زانے یو کتار غزل دزڑا والو تے کے ناستے پستے پستے دمین کتابونو کے سست شاعرینن پا پختو ادب کے ڈیرہ دا ولی کا مصرے مصرے زرین کتابونو کے تھوری ترے پاست پاست بانا کو کراون غاڑا وکارا غزل خی مہین کتابونو کے ورین ورین غزل ووایا راغب د ورین تندی ما را ولا یو څو په تندی ورینه کتابونو کې
ډیر زیاته مننه
تاسو نام ډیر مننه کوم مدان آباد اوسئ
په افغانستان کې د جګړې له ګرمېدو سره کېدې شي ډیرو بیا د ژمي هیله کړې وي چې د واورې د ورېدو او د یخنۍ له وجې پکې د جګړې زور هم کنګل کیږي. د نصیر احمد احمدي همداسې یوه کیسه د خپرونې په دې برخه کې در اوربو چې مرکزي کرکټر یې د ډیرې واورې د ورېدو هیله لري چې په دې سره لارې بندې او جګړه ونه شي.
د واورې سړې د دلوی د میاشتې لومړی مازیګرو چې اسمان سپینو ریاضو ونیو واوره پایل شو او په لنډ وخت کې یې ځمکه یوه لویشت سپینه کړه. ورېده اوږده شوه یوه ورځ دوه ورځې درې ورځې تر دې دمه کلیوال ورته خوشحاله و. واوره یې کاریزونو ته سره زر ګڼله خو وروسته د بامونو پاکولو ستړي کړل. خلق تنګ شو او چې په څلورم او پنځمه ورځې هم لمر ونه لید خدای جل جلاله ته د ورخت د درېدو خواستونه شروع کړل. واوره ډېره ورېدله. ما په خپل متر ورسره ونیو نوي سانتي تر رسیدله. څوک د باندې نشو وتلی. ګشت او ګام نه کېده. آن د نږدې کلیو لارې هم بندې وې. نه پوله ښکارېده او نه هم پټې. ټوله سیمه یوه لاس تک سپینه وه. ځکه به نو د جومات تر څنګ اوږده کوټه له کلیوالو ډکه وه او د تاوخانې په توده ځای کې به نه ځای کېده. ماشومان به هم په دې خونه کې سره راټول وو. په جیبونو کې به یې له پرتو مردکیو ټکه ایسته او کله کله به یې له لویانو په پټه جفتو تاخ کوه. په کلیوالو کې یو پردی سړی هم ښکارېده. دی یو ژیړ مازیګر کلي ته راغی. شل دېرش افغانۍ ټولې کړې. په جومات کې شپه شوه او کله چې سهار وختي د باندې ووت واوره په شدت سره ورېدله. بوډا د ناچارۍ له مخې په جومات کې پاتې شو. کلیوالو به ډوډۍ ورته راوړله دی ډېر نه غږېده. غلی سړی و چورتونه به یې وهل خو کله کله چې به د واورې بدسر کې غټ شول د ده سترګې به وځلېدې. په څیره کې به یې خوشحالي راټوله شوه او له خړو شونډو به یې څو ځله د شکر کلمه راووته. په پیل کې به د بوډا دا شکرونه په غوږونو ښه لګېدل خو وروسته یې کلیوالو ته دومره خوند نه ورکوه. ځینو شوخو ځوانانو به لاټوکې پسې کولې. دوی به په ټیټ غږ ویل بوډا ته خدای ورکړه په توده تاوخانه کې پروت دی مفته ډوډۍ ورسېږي نو واورې ته به ولې نه وي خوشحاله. بل به په ملنډو ورغبرګه کړه څه یې کوې ځمکې به یې ډېرې وي. ماشومانو هم د واورې سړی نوم پرې کېښود. دوی به بوډا ته اشاره کوله له نوي نوم نه به یې خوند اخیست او پټ پټ به یې خندل. په پنځم سهار واوره ودرېده. کلیوال بامونو ته وروختل او د دریم ځل لپاره یې واوره واچوله خو کله چې ستړي ستومانه جمعه ته راغلل ورخت بیا پیل شو. بوډا تاودیدونکو سپینو بڅرکو ته وکتل په خوند یې وویل مکه ومکه وچې ووري. دې خبرې ځینو ستړو کلیوالو ته خوند ورنه کړ. یو ځوان بې حوصلې شو په خوشکۍ وویل کاکا څه دې پکې لیدلې دي قرار پروت یې دا ځل به د یو بام ته ور وخېژوم بیا به دا خبره ونه کړي. یو بل په ملنډو ورغږ کړ څه کوي ځمکې به یې ډېرې وي د وچکالۍ غم ورسره دی. په دې خبره څو ځوانانو وخندل. بوډا یوه شېبه غلی و ما یې سترګو ته وکتل اوښکې پکې رغړېدلې. وروسته یې یوې ترخې خندا شونډې سره ویړې کړې. ورو یې وویل بچیانو نه مځکه لرم نه کور او نه هم کوم خپل پردی او بیاو کلونو ته رسېدلی یم ځکه نو د واورو د اچولو تمه هم راته مه کوئ. وچکالۍ ته هم دومره زړه نه خورم. خدای مهربانه دی له لوږې به نه مرو خو زه دا سپین بڅر کې د بل څه لپاره غواړم. بوډا غلی شو. کلیوالو ته یې وکتل. هغوی حیران سترګې ورته نیولې وې. بیرته یې سر وځړېد. یوه سړه ساه یې وویسته. په خوابدې غږ یې وویل تیر ژمی واوره کمه وورېده. یوازې یوه میاشت پرته وه خو بیا هم ښه و. د کلیو لارې بندې وې. تګ راتګ نه کېده. پښه یې نیوله د موټرو موټر سایکلونو او ټانګونو سینې را ګرځولې کرار کراري وه. خو کله چې واوره ولاړه او لارې تورې شوې ګولۍ وورېدې. زما ځوان زوی راوویشت او وینو یې د دیوال سویري ته پرته واوره سره کړه. د واورې ورېدو ته مخه پکېږي، دعا وکړئ چې ډېره وورېږي، هومره چې لارې د ډېر وخت لپاره بندې کړي، ژر ویلې نشي او څو ورځې د وینو د تویدلو مخه ونیسي.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.